ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. ښاغلي ویست زیاته کړې په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د ښاغلي ویست کتنو په اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالي اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیا برخمن شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالي اسناد ترلاسه کوي. د اعلان لمخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسانتیان نه برابروي. یوازې تر 2015 کال هلته اوسېدلی شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنځ شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اتاویایمې غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ. د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسی خپله کړې ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دي. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توپ د 2023 کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمدد اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړه. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړیو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینه ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلی زیلنسکی ته شرح خلاص ووایي. تمه ده چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویبپاڼې آیس ټوریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس ټوریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي دي. په پیغامونو کې د آیس ټوریست دوه خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړی شوی دي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. اسد پرون په رسمي سفر چین ته ورسید. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوی هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازو د افغان شزو د حقونو په اړه د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړه. د شزو د بندیز لکبله د بندي امیر د هوټلونو او دوکانونو کاروبار خراب شوی. د کونړ د برابرۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیلونو یې سړک وړای دی.
تقریبا 80% دغه سرک چې دی دا تخریب دی. د حکومت څخه مدا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
په غزنی کې اوس ډیر خلک خپل ماشومان واکسین کوي.
د قومي مشرانو او علما سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډیره حد پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د یونیسف په مالی مرسته د سرکانو یو شمېر اوسیدونکو له پاکو اوبو برخمن شول.
دوبو سیستم دل تنو ماش دا بابا د سین راوړلې وړې په مشکله په خرو باندې راوړلې.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استاذو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د زینو هیوادونو د بهرنوی چارو له وزیرانو او د اسلامي همکارۍ سازمان له استاذي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنی کړی دی. توماس ویس پر خپل ایکس پانه په تو لندو بیانونو کې لیکلی نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استاذو توماس ویسټ او رینا امیری لیدنې کتنې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي توماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو میرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویست ویلي دغه شانې د پاکستان، ناروې او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویست زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدلی او خبرې کړې وې. خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د خوځو د حقونو یو شمیر افغاني فعالان وای تر هغه وخت چې پر طالبانو عملی فشارونه او بندیزونه زیات نشي تشیلې دني کتنې پایلې نه ورګوي. د خوځو د حقونو فعال کریمه رحیمی
د می دونیم سال به موږ هم درد نه خورد
په دې رو دونیم کلونو کې د غډل ناستې سم په درد و نه خوړل شوې. برعکس مو په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شول. تر هغه وخت چې دوی عملی فشارونه زیات نکړي او لغپلو صلاحیتونو استفاده و نکړي نو دوی دغه ډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
د خوځو د حقونو یوې بلې فعال هم چې وې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطحه تیر دوو کالونو کې د افغانستان په سطحه غونډې ونیول شوې خو یو هم د عمل جامه وانه غوستله. هماغه ده چې نن ورځ د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې بدېږي. نو زما له نظره بهتر ده که یوه غونډه ونیول شي، هغه دې په عملي میدان کې عملی شي او افغانستان د ښځو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي، نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې مؤثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دو ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نخښه کړي او دوی لامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وو پکې لامه ژوند د ښځو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بې ساري دي او کېدای شي د جنسیتي زورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړې. د طالبانو حکومت دغه شان په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او پارکونو، تفریحي ځایونو، خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولې دي. که څوم د طالبانو د پریکړو په کوردنن او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستي.
آزادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلې سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنډاو ته غځېدلې، سړک د موټرو له تګه ایستلې او خلک یې لګن ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په شپه چې کوم سیلاب راوتلې او خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او لاملای ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څاروي انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاخې ته غزیدل سرک د تیر شپې د سیلابونو له وجې مخ کې تخریب شوی او دغه سیلابونو لابس تخریب کړي. تقریبا 80% دغه سرک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان غریب خلک خپلو کارونو ته ځي، نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مربرې له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غزیدلې سرک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړي او خلکې ستونزو سره مخ کړي دي.
مرور د ولسوالۍ سرک د 13 شپه باران ناګ او ډېر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سرک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، څول وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وایي چې په وټپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سرکونه لتیګو او خټو پاک کړي او کوم ځایونه چې خالی شوی وو هغه یې ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل:
مرور ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولې خلکو ته، چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړی دی. او د مرور د کنډو دا پورته کوم سرک چې دا غي 15 زیره خړونه کې بندو، هغه مشکل مو حل کړی دی، هغه مو زیاده شوی دی، مشکل نشته دی، هغه زین مو مرور ور رغولي. مرور سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو، کورونه تهدید سره مخ کړی و، هم کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل.
د کونړ مرور ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالي او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرسته کول او د ویجاړو شو زینو رغول اړین دي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې بیا خلکو ته د تشاک د اوبو اسانتیا مهیا شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس د بامیان ته. د بامیان د بند امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي وروسته له هغه چې طالبانو دغه پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاو کاروبار پیکه شوی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل تر دې بندیز مخکې کاروبار شو او د دوی پر اقتصاد مثبت اغیز درلود. ځینې کورنۍ هم وایي خپل کور له شزینه غړیو سره بندي امیر ته د تاکلی والتیا درلوده، خو له بندي زوروسته له تاګه ډډه کړی ده. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شاوخوا یو میاشت مخکې د بندي امیر ملي پارک د شزو پر تاګ بندیز ولګاو. جزئیات په دې راپور کې.
د بامیان ولایت د بند امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي د تفریحي سیمې ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی. له دې ډلې قدسیه نوید چې د بند امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل، ازادي راډیو ته وویل چې دوکان یې تړلی دی.
زه په بند امیر کې د لاسي صنایع او دوکان لرم. دوه اونۍ کېږي چې زه بند امیر ته تللی نه یم. کله چې مېرمنې منوي او مسافر نه راځي، دا سل په سلو کې اغېز لري. پلور کم شوی او هیڅ نشته. ټول توکي د بامیان خلک نه اخلي. کله به چې له نورو ولایتونو څخه خلک راتلل اخیستل یې.
نوروز هم چې بند امیر ته پر لاره یو هوټل لري، د خپل کاروبار د پیکه کېدو په اړه کیسه کوي.
هغه اې چې مخکې مدلوت او صفر تر رسیدلی، موږ خپل کارکونکو کم کړ او آشپز نو هم جواب کړی دی. نور ایله یو یا دوه ونی د کارکولو په خاطر مقاومت وکړو.
دوی وایي د بند امیر په پارک کې د ښځو پر تګ له بندیز مخکې کار ښه و. ځینې هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته یې د تګ نیت درلود وایي له بندیز وروسته له خپلې پرېکړې په شا شوي دي. د کابل اوسیدونکي ماجبین وایي کورنۍ بند امیر ته د تګ پرېکړه کړې وه، خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو پر تګ د بندیز له امله یې د کورنۍ ټولو غړو له تګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سردار محمد وایي پخوا به له خپلې کورنۍ سره میلې تته، خو زیاتوي چې اوس د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
پغمان دا، باغ بابر دا، باغ بالا دا، بامیان دی، جلال آباد دا، سروبی دا، ټول دی میلیونو ځایونه چې موږ دې ځای ته بتلو له کورنۍ سره، خصوصا هر جمعه. ولی اوس لکه دا بندیزم سه بل د خوانه دینه چې زمونږ جیبونه هم خالی دي، نو خلک اوس کم علاقه شوی دي.
د طالبانو حکومت د روان کال د وګي اسمبلی میشتې په پیل کې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د وګي په څلرمه نیټه په بامیان ولایت کې وی غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولای چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیان له اوسیدونکو غوښتل چې د دغه بندیز په تطبیق کې همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو، په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو میاشتو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه ډیر خلک د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تلل چې هلته څه موده ښې شېبې ولري. خو دې پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خوښي هم له کورنیو څخه اخیستل شوې چې دې تفریحي سیمې ته یې د ورتګ اراده درلوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. پولیسو ویلي تر اوسه یې څه باندې 80 کسان نیولي او کچیرې دا لاریونونه همداسې دوام وکړي دوی به ځانګړي تدابیر غوره کړي. دا لاریونونه د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د ارمنی لژکیو په ملاتړ پیل شوي دي. جزئیات له فريدي سیاله واوري.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام نن تر 80 ډیر کسان نیول شوې دي. د ارمنستان پولیسو ویلي له غرمې وروسته دغه کسان د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور نیول دي. د مظاهری وروسته له هغې پیل شوې چې د پوزیسون مشرانو له واک څخه د اوسني صدر اعظم نیکولو پاشانیان د لری کولو لپاره له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې سړکونو ته راووزي او مظاهری وکړي. مظاهره چیانو ویلي تر هغې به دې لاریون ته دوام ورکړي څو پاشانیان له وخت څخه ګوښه شوی نه وي. دا مظاهره د سپتمبر په 14 پیل شوې چې د پولیسو او لاریون کونکو ترمنځ نښتې هم پکې رامنځته شوې دي. پولیسو خبرداری ورکړې چې مظاهره هم داسې روانه وي دوی به ځانګړي تدابیر پلي کړي. دا راپورونه له مخې پولیسو نن د لاریونونو یو تنظیمونکی او د پارلمان پخوانی غړی اندریا نیک تیتیوانیا نیولی و او له څېړنې وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکولو پاشانیان پر وړاندې نیوکې وروسته له هغې پیل شوې چې په همدې اونۍ کې آذربایجان د نګورو کراباغ په لانجمنې سیمه کې په ارمني لږکیو باندې بریدونه وکړل. آذربایجان دغه برید د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم پیل کړی او ادعا یې کړې ده چې دغه دفاعي عملیات د می د بیرته کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوي. پاشانیان نن د سپتمبر 28 خپل حکومت ته ویل چې دوی به د ارمنی لګکی ورته ګومني که چیرې دوی د نګورو کراباغ پرې خودل غوړه کړی. هغه زیاته کړه د دومره پراخ مشتدل به هلته امکان ولري چې د دوی لپاره پانګورو کراباخ کې پاتې کېدل ناممکن شي. مظاهره کوونکو پانګورو کراباخ کې د ارمنستان حکومت لخوا د دغه ارمنی لګکۍ و نم لاټړ غندلای دی. دا دیونی په پیل کې آذربایجان د ارمنستان په دغه غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړل او وړه مورز د دواړو خواو ترمنځ اوربند وشو. د قفقاز سیمه چې له لسیزو راهیسې او کړکېچنه سیمه بلل کېږي له وروستۍ و شخړو سره یا د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د دغې نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. ارمنستان او ازربایجان د نګورو کراباغ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د ازربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی صفی الله ستانه ځای درته وایي چې نړیوالو ماتماتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورسپانې په پیښور کې د موسیقي د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستری په اړه مقاله لیکلي چې د افغان سندرغاړو نایاب کیسټې ټولې کړې دي. دا محمد حسن زمرای نومیږي چې لډیرو کلو الته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکي چې لګاڼو سندرغاړو سره د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقي سره مینه ژوره ده خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولې. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایاب کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پیښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه وو او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې قمرګلې قندي کوچه فیض کاریزي بریالي سمدی او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانی هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایاب کیسټې هم ټولې کړې او هیله مند دي چې وکولای شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اوریدل ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې وخت پر رسیدو موسیقي بند کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن دیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورونې چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثار او افغانانو سره لمرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن دیموکراسي د سلیم په نوم لیو افغان کډوال سره خبرې کړې چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلی هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګری واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وایستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروستی مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیه په پروسه کې تیروتنې کړي او په دې سربېره هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه ایستلي.
د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو په ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ واکسین ورکړي خو اوس عامه پوهاوی زیات شوی دی او ډیر خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي.
شاوخوا 28 کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکڼو په مرسته خپل کار ځای ته راځي. دایدا غزنی شهر په کولای سبسمه کې موڅګر اتکوي. عبدالبصیر په مشموالي کې د پولیو زد ساتکو د نور کول او لامل غزن وهلای نو موړی لخپل راتلونکو څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه ساتکو واکسینو نه خوړلو موای خراب کړای خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی.
یو وخت چې واکسین ډیر کم او شرایط دې ته مدنه و چې خلک واکسین شي نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبرو زینیم واکسین کړي دا می حال دی. اوس می راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کېږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات سوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومی مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلې تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینۍ او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولی سي چې له دې موقع څخه په ګټې اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. دای زیاتوي پخوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده، ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره هلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان دپاره بولو هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامه روغتیا ریاست تر څنګ ولسی خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې هغه ورکړي، پولیې دغه شی باید څه ورکړي. نو موږ ټولو خلکو ته پیغام دی، ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي د لمنځه وړلو یوازینۍ لارې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د ټانګو په سیمه کې د یونیسف په مالی مرسته له 2500 زیاتو کورنیو ته د چلو د پاک او بو اسانتیا برابر شوه. ل دې وړاندې به سلګونو کورنیو د کونړ له سیند او په مشکل اخیسته. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ ټانګوسی مچې له تیرو دوو لسیزو څخه پکې له پاکستان څخه راستانه شوی افغاني کډواله باد دي د څخلو پاکو بو څخه به برخي وو او دوی د ماشومانو د ملاتړ مالی صندوق یا یونیسف په مرسته ورته یا د ستونزه هواره کړه. د دوی په وینا چې په دغه پروژه کې یو ژور اڅابي ستلې دو بو ذخیره جوړه کړي او پیپونه غزولې چې ټول پر 3 میلیونه افغاني لګښت راغلي دي او په کونړ کې د تورته نورې غنی پروژې کار لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسول شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
دا 15 شبکې لکه چې د شینکوړک شبکې د شګل او د اسمار د ډامبرو شبکې، یو د دغه شبکې د شانګر شبکې او یو د څوکۍ د کلینیک شبکې، دا 15 شبکې د خود انیسه مستقیما شوراګانو ته ورکړي او باقی نورې شبکې لکه ایم سی یا ډاکر دیو ته چې کوم شبکې ورکړي دي نو هغه کوم دی خو پوره وانډره نو د یونیسف موږ سره ډېر ښه کارونه روان دي.
د ټانګو سیدونکو په دې خوخت چې د څخلو بو څخه برخمن او لستون زو خلاص شول. دوه تنه زی وسیدونکو عتیق الله او احمد الله
برابر کلی او زمنگا کلی ټول خلک دغه پروسی څخه
ډیر زیات خوشاله دي ځکه مخکې دوه بو سیستم دلته نو ما شومان زنانا سپینګری ټول ډیر مشکل سره مخته دا وبابا د سین راوړلې ډیر په مشکل په خروبانه راوړلې کلم د سی راوړلې په شابان دی راوړلې
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ټانګو سیمه 225 کورنۍ ته په داسې حال کې د یونیسف پر مالی مرسته د سخلو پاک اوبو اسانتیاوې برابرېږي چې د هیواد په زیاتو ځایونو کې خلک د سخلو پاک اوبو څخه محروم دي او په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاذ ټام ویست ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس چیلانی سره د شزو او جنو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپل ایکس پانی لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسېدلي د قانوني استوګنې لنډمهالې اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکي اقدامات وغندل. د کرکټ د نولس کلونو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبري ویپاڼې آی ستوریز خبري اعلانو ته د ورپېښ خطر په اړه تحقیقات وکوي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جینګ پینګ د کتنې خبر ورکړ.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملمه قدرمن اردوونکو ستړي مشه زه فرید سیال د ازادي ملمه په دې پروګرام کې ستاسو قربانی يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چې اوس یې سنگارتون تړل شوی دی او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
دنه وی په شایما ازل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ کثیر د طالبانو دوره چې د اعلان تغمکنی دوره چې لا پیدا شي نو ما چې بیا مون کډوال شولار په خبرته په خبرته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته مونږ په دې خبر کو سېدو مې څو ورځې کله نو ورته بیا پلان می چراله له په خبرته تقریبا یو 15 سالو کار مخکې له جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان حکومت په نوم ته پیدا شوم نو د پلان د زوی په هیله او بس خدای ما نه پیدا کړ د دې کې و انسان په خیر او شر وي او شاید دې کې و زمون خیر و بیا موږ هم څلو کلان په اون پاکستاني خوندې کوم شامل شو بیا د کیچ کیچ زیریو څنګه چې مو لاسن کلان چې څنګه په نیم ټولګي ته لاړم بیا پلار مې وچ نور جره پیغلاس ته ویده او قدی جیفس ته ویده تر دی حاله مونگا پا پاکستان پا وستیدو بیا زی پایتی سوانا و زما طول ده همزولی با طول مستاب تازو و زما مشر خورمون دوانا پایتی جیز زما مشر خورم نا ده قد نلگ جیگو مزم پایتی شو با غم بیچارا پایتی شو کور که یه پن دی کور پا کارونو که لگیا و
که پا دیر را تو وای نظیف جان چه چم را فاصله را غلا چه کورنه حال تا پا پیخوری که مکتب نمانی کری و بیا چه کابل تا را غلا بیر تا مو خونزه پیل که چو کال ده فاصله پات شو منسکی
دا مې فاصله ډېر پات شو تقریبا لږ کاله فاصله مې سره علن بیا غنه ما انتشاري امتحان مې ورکړ اریانا لیسیت بیا سلو کال نو مې درس ویل بیا مستقیم د مطلب نه چې فارغ شوم مخکې د سنسون حکومت بیا یو غلط دینی مدرسه وا لته زلاړو امتحان مې ورکړ بیا ته د سټاف په هیڅ په قبول سمته تقریبا د میش څلور زره افغانۍ ورکول مور نو خیر دې د پیسې په سمګه تاسو ته د سټاف په هیڅ د تقبل کول تاسو یو تجربه د جرأت په پیدا کې دلته نور معلومات د استادانو نه ترلاسه کوي د همکارانو بیا دا مور ډیر موږ تشویق کړل بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زموږ مکتب نه فارغ شو بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله خارجي بورسیه د مصرو نو بیا پلان یې هم امانیت وینا نور نکی بیا په هغه وخت چې پلان مې وفات شو خو یو بخې پلان مې وفات شي د کور مکمل مسؤلیت ما راغلل بیا مور مې چې لوري دا هم بیا نه کوي چې تلار سي زبلته یوازې هم بیا مو تستونزه بیا ما بورسیه ما خرڅ کړل په هغه بورسیه باندې مونږ دوه بورسیه کاردان پنتون ته مونږ وځو او زمانه کشر خور مې بیا موږ دوه په شریک بتلو پنتون ته په شریک براتلو او مدني کمرغه چې تیر کال ما زه پنتون نه فارغ شوم او نه طالبانو کې پنتونونو چې باندې دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او لږه مرغه ما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس په هلو ځل باندې ځان مور سوال مجبور لا تم کې توکل فل چې کی
نظیفه جانې کبیر ته پاکستان د ستانه شو دا غږی کیسه کراته وکی په کمپونو کې تاسو التم یو څوک له درس ویلې پینځم سنف پورې مو زده کړې وکړي دا غږی کمپونو کیسه راته وکیل ته خوانځي څنګه و او افغان ماشومان چې د خوانځي او تتلل تعداد څومره و دا غږی ژوند یو څه خاطرې راته وایي
دا پیزه کالا چې موږ هلته درس خو ډیر زیات د کور نه بدرقم په موږ فشار وو زما د پیغلې امغان یو هغه په کور قالین کاوه بیا پلان یې هم په هغه وخت کې کوم هغه همدارنګه ته مې وای چې دا انجونې قالین هم کاوه سی په مکتب باندې دې نه سن جوړي دا په قالین کې بیا موږ وای چې زما اولینه تکړه د دې درس مو ویلې سی او قالین هم کاوه سی تر دې هته چې زما خپلواکونه نو ولیدل چې تقریبا شپږ کاله نه هم وو خو بیا مور وایي زما لون دوانه کوي دوانه کار کولی شي د دې ته مو وایي چې مکتب ته نه ځي ته یې تر څو چې هغه چې درس ووایي نن ته چې اول سم کوي چې څامه چې د ماجدین مکتب وه د حضرت بلال په نوم یادې ده هغه د سویس هیواد طرف نه حمایت کړه مکمل ټول ماجرین وو تر دې هغه په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم مونږال ته په یو سنف کې وو بیا یو سار شیخ ورا کړی و چې هغه یې سنه وا تقریبا یو دوه درې میاشتې چې سیال ته لاړم بیا چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږه تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې د زما د لهجې نه او د هغه پاکستانیان د لهجې په نوم مثلا سکول مونږه هغه وخت مونږ وایل ورته خو بیا تقریبا اول سنه په درې کاله پورې د پاکستاني مکتب کې ما درس وویل زما زما نمشره خور مې هغه هم را سره و دوانه په شته کې وڅنو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور نه وځم نکی دا انجونی هلته بل چې اردو به انګلیسي زده کی د دې خپل ژبه مهم خپل ژبه دا چې باید دې خپل ژبه باندې لیک لوس پاتې زده کی بیا د دې فکر کوم یو بل مکتب او هغه نړیوالو باندې باندې ملال خوانه بیا مور نه د هغه جین مونږ سه پارچا کړو مونږ یو ډول دې فکر مکتب ته بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل بیا په دې څلور کال کې سهار وختې موږ مور ته سوال بیا به تل جمعه ته اته قرآن شریف درس به مو ویل بیا چې هغه دې نه وخت به راتلو زموږ شریکي کور وه کله ورځ به چیرې تیار به وو کله ورځ به نه وو اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه خو مور مې یوازې وه ټول مکمل د کور کار زما په مور وه هغه همدوانه همغان مې هغه خالین کول نیا مې هم ضعیفه وه خو مېلمستیا او مسافري کور وه د کوم کسانو خپل خپلوان چې د کابل نه هم چې راتلل هلته نو مېلمستیا ډېر هم زیات مور مې بېچاره مونږ ته رسېدلی د سلیګي کابل نه شو په هغه وخت دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو خو تر دې هغه خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما د مخبره جان چې هلته تېر شو یو زه خوارخونده نه لرم هلته ځکه مور موږ هیڅ نه نه پرې خپل چې موږ جنیکانو سره کینو پات او درس نه پرته چا سره خبرې نه کوي چې چیرې هغه درس د درس مرسته کوي خلاص ورته کوي نه کوي بس راځي کور کې وسته خو پلان هم لک بس خو یو خو پدې مته بیا دا څه چې ته نو مستقیم کالي به بدلول بدلو یونیفورم به ما غوښتل بیا به نو مکتب ته په چې 12 بجې پر راتلو د مکتب نه یا وځو کور ته ورسېږو نو بیا په کالي کې نه سو ته شپه کړم زوم او تکلم زما مشر خور و موږ به کې نه سو ته ته شپې لاس په چوپې موږ کالي کول بیا زموږ کورنۍ دنده وو کې نه سو ته 12 بجې پورې موږ کورنۍ دنده به کول بیا چې سهار وختي به د څه په سیم د مسجد ته وتلو یا ورځ نه سي په مکتب کې زوبې وښه شم نو بس ډارک کالته خو هغه وخت موبایل دا سیزن نو ډارک د مکتب نه نه کوم ته هم دې تر نه دی او الته کسان دا ولې وایي تاسو ما شوم مې چې وې درازه بیا نیتیم او نیانې او بس ټول نه مهم مور مې خو بيخي ومن نه من درام چې ما په لوسه شوی نو بیا کله چې دا هم دې خوا بیا د سړی د اوس په مکتب کې بیا وای چې سهار کې د سړي ما چې نه وای دا ټول تاسو ته دې چې دا درس وای سهار وخت یې مرزي او بیا تاسو د خو ماشوم د دې ته چې نه ورکوي نو جالب دلته او چې زمان کې جړل مو دې وای دې شوړ ته ته حیران باندې وای تاسو چې پیدا شې نو دې څه بد خوې وکول دا انجلۍ پیدا شوې دا ولې الکونو شو هو وای تاسو دې څه نو خو خې دې وای دا ټول انجنیر کاني سبا ودی تر دې کورته دې بیا نو زمان دې څه وته تاسو تعجب شو دا ځان کوم څه صح حالت ولې دې څه جوړه پیل کا پاینا هر څه باندې چې اولاد خو اولاد دي نو چې دا خو د انسان هغه حالت دې شوی چې دا لګ دا و دا انجنیر نه
نزیفه جانې څه خويندې استه
مونږ نن هم څه پخاندې
ورور نه لري
او ورور لرم خو موږ څنګه خويند موږ مشرانه بیا ورور نه بیا ورور نه ورور ته وړه کوي خو نه هاندو
خیا خیا زه شکر چې بل اخره خدای پاک ورور در کړی ده
او بس ورور نه ورته که موږ باز وخت موږ ورته ګور چې موږ ما ته هغه بل د دې څخه سره خبر وکړل مسمع ته زموږ ورور نه وو ته موږ ته نصر تاج اغه په خندا شو نه مخونه په دې حالت کې زموږ په کار راځي دا موږ چې بس بیرون دی خلاص وځو نو ته زموږ محرم یې موږ سره دی ورځي اغه را بس څه کوی تاسو خلا چې تاسو ورور لې زه به څه کوم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکم او چې خو بس نو څه خو دې په خپل په خپل کار باندې ځان د زندګي له یو طریقې نه په یو طریقې مختلف ده په هر یو کورنۍ کې سنسته فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د تبعیض ستونزې وي نو یو څه نه ستونزې پکې وي خو د فقر ستونزې
پکې وي نزیفه جانې
کورونه وي چې بيخي د هر څه مکمل خو مینه محبت پکې نشته د هر ستونزې په هر یو کور کې جلا جلا ستونزې په هر یو کور کې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کور باندې
امين نزیفه جانې تاسو په سنگارتون کې هم کار کړی دی او دا بل هنر مهم چې اوس خبر شوم چې قالین هم وبدلای شي هغه دغه هنر مهم زدا چې قالین ګنډلای شي د سنگارتون پر راته وایست هغه مسلک مو چرته زده کړو او دا کله نه چې په دغه برخه بندیز لګول شوې دا او نور سنگارتون ته اجازه نه ورکول کېږي د طالبان لخوا څومره بده سرایت کم شوې ده
نو په کور کې دا مکتب ته اجازه نه ورسته او ځاره د سیاست د یو کس هم ورته اجازه وي بیا هغه مو سره مې وایي سم خو ورته بیا هغه چې ماشنو ورکوي نه خې د ماشنو ورکې بس ته دونه ورزه کې کس پیسې مې څنګه کومه ستنه نشته تقریبا په دوه درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته زده شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس زده شوی د تاسو باید ما ته ماشم وټاکئ بیا وایي کومه ستونزه نشته دی پافته کې را سره کار وکړه جمعې په ورځ یوازې راځه دکان خلاص کړه استاد ورته وویل نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه بیا فایده ګټه استاد شي وایي سمه ده بس بیا خور مې چې هلته کاري شروع کړو بس د نور د ژوند ستونزې موږ لکه کم شو دا د پلار تداوی شو د دفتر سیسو د دوا شو دا غیته یو میوه او یو دانه د کور مسارف زما د ځمانه موږ کشر خور مچ دا غیته غاړو بیا د خو یو شبکه هم ما پنځه سیس موږ یو استاد زه بیا په لومې د دې ذکر کې پرسنل کې د ټول نه خو منو بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کې استاد خپل ستونزو سره مخ کېدل بیا زما نه مرسته غوښتل. بیا یو بل استاد ما ته وایي چې دومره دیني زده کړې فعالې زموږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنان افغان. بیا ته کوي چې هلته راشې تا ته اسمان اخلي ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په تاسو کې لرو چې زما په فکر ته مناسب دی. بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره یو پلار مې وایي نه لور مې زه شرایط خرابه ته پېغله یې وایي خیر دی زه خو یوازې نه ځم دا د مور مې راسره ځي که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتم بیا راسره راشه وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده. بیا زه هم مور مې هغه زموږ استاد بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته د هغې رئیس سره مو ډاکټر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو بیا وایي سمه ده کومه ستونزه نشته. یا د بعضي وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د څو خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغلی نه خصوصاً د طلاق د اظهار د خلع بیا د دین د لحاظه بیا زما نه پوښتنې کوئ چې موږ څه وکړو یا مثلا کومه ښځه د خاوند نفرت خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته بهیې ورکول خاوند یې خبر نه وو په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم. نو داسې وخت بیا چې ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی نو بیا چې زه لسم سنف کې ومه د شبکې غړی هم شوم مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلو وایي دا موبایل د واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي بس دنیا د زندگی د انسان یې نو ایستنه یو حادثه نشي حالت هم خنه ده. بیا لارم پلاری مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت کې لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستی ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یمه خو بس سیاسر وي چې دې ته اجازه ورکړه. بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې زما بیا په آزاد ډول موبایل به وړل راوړل تر دې حتی نور انجوري به ویل چې ولې دې کې چې دا د چا لور ده تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي موږ ته اجازه نه ورکوئ. خو بس په صنف کې همصنفیانو خو ناڅه یو بخیلي خو بس وي د ښوونځی دوره ده نو دا کارونه خو اسمانې کې نه وي بیا خوند په کې دې نه وي
نظیفه چانې دا دومره
حالت وو په تلویدیو سره جمهوریت دوره پلار کور مې د راجګد لارې نه د کور مصارف پوره کول او زه مدرسه کې وم بیا هغې نه تر څنګ چې زه فارغ شوم د مکتب نه پوهنتون ته چې لاړم یو حقوقي شرکت زما نه هم غوښتنه وکړه ته کوې چې دلته موږ راشو موږ سره د فاملي مشاور په حیث موږ سره کار وکړي. بیا تر سقوطه پورې هغه شرکت کې وم.
نظیفه جانې د دومره ډېر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تیرېدل د کور کارونه په اړه ته وایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده د څه ښه پخولی شي؟
اشپزي خو زه به دا وایم چې خبرې چې مونږ به وو زما د پلار نیکه مې وو چې نیامې دوی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نشته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي. یا د پېښور د غنبیانو ډوډۍ هېڅ پن نه راکوي اوس هم پخوا هم د هغه بعضې بعضې غنبیان به پیدا کړي چې هغه ترکمانان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال خواته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول. بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول. زه تقریبا ولس کلانو کو شپاره کلانو ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل. یا د کور اشپزي او د کور صفایي او ځکه کار نو څنګه موږ ته پرې نه خوځو چې موږ مکتب ته لاړ شو بیا موږ د کور کار کول. اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و تا شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او صحیح خواړه باندې پخول خو ډېر ښه خواړه باندې پخول هغه وریجې وو چې زما فیورت خواړه چې د وریجې ده
نو مور ما چې واه څه چې خواړه ستا خوخي انا هغه خو ډیر خو په خوي دي د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوخي هغه خو نه د سر نه تیرای ما جمهور د ورچې څه په خو ما دا خو زما خوخي زه په مینه په کوم
اچھا اچھا خوخی کی آگے تلک ڈیر پام کی خیستہ پخے پکابل کے مجھے خور سے رکھا لہ آرائش گائے پائل کھڑا دائے دے من بش استا سلا پارا اس محال چھ دارائش گاہ بند شوی دا پدی اڑ لگ رہا تھا وہ یا دارائش گاہ دوری نے دا خاطرے یا لنڈ خاطرے رہتا ہوا ذکر چتا سے مشتریان دلو دل اور دا طالبان وقت یہ کسا ہو کہ کلنډر ته وایي چې دا وخت کم ده طالبانو میرمنې بدلت لات من فیشن به مورته کول په دې اړه ته لنډ وایي
زه به یو موضوع چې دا اوس چې نن بیا وخت هم کم ده به فاتې کیږي زما پلار دایم هم دا وایي چې وای لور پیدا کیږي اولاد پیدا کیږي میرمنه پیدا کیږي خورور نه پیدا کیږي خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده ځکه چې هر څوک خپل ځای لري خپل مناسب ټاکلې دي خو زه ورته ټاکلې ده موږ د سونو کو به چې د میرمن او د اولاد د وزې ولود نه تیر شو موږ به چې زما پلار دې ته نه ژوند کی کی تر څو زما مور ماته ورور وزې کوي د ورور دل جدا مقام در استا د خزې د لور او د زې نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار تمام انده خبري کول کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماشتولم ما پلان هغه ما څنور تر افغانستان څخه پیسې نه دي ما چې هغه ما شو ولې نه ما پلان دې په جاره شو پلان نه چې ما دې ته پلان متر مې رال ورته و چې ورور زما کې دې خرڅ ک کوم هغه مې راسي زما کې چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ ک په هغه په یو ناشتي پیسې باندې دا هیڅ ما تاسو نه دي اوس په تقریبا شلک یا یو ویش لک برازي نو یا هغه خرڅ هغه په څو په پنځله کزان ته یو ګروي کور واخل یعنی په دې حد خاطر چې یعنی سمه په پیسې او پنځله کزو به ورته ورکم فری به ورکم هغه څنګه چې زه واخلم به په بل چا وای خرڅم یو سمه په پنځله سره یو دولسه کما ته به ګټه پاتې شي نو پلان مې چې نړی شو بیا ما چې هغه ما شو ورته ورکم ما ته وویل چې د زمکې او د میراث بخش که زمال طرف تو اکیلی پلان می راتا وید ما چیزو دا کارنشو مختوری دا دیر جون کرده نتاسو یه مور مشتا حس دی کرونی که ما مشاریکه وید و اینا ما سیحی حالت از خانه دا او زمال زمال پتر هم زمال پلا تا گواخ کرده و که تو زمال که نخرده وید و دینا خاصه سبت تو فرسی استاولادونو دا بیاس نسی اغفته نو په دې خبرو چې پلان می وفات شو پلان می چې وفات شو ما زه هم پنتوت نتلم هم کار دندې ته تلم هم یو خپایم په دنده کې وو یو خپایم په محکمه کې وو ولسوالۍ ته بسم تره سره مې دعوا درلو د خپل په هغه میراثي حق باندې تره ته به مې ویل چې ولې موږ حق موږ ته نه راغی وایي تاسو پېغلې نو تاسو نجونې نجونو ته چا حق میراث ورکړی تاسو لاس کې وادونه وکړئ او ورور دې اوس لا کوچنی دی کله چې زلمی شو بیا راست دی زه به ورته میراث ورکوم وایي ښه نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا دوه کاله په پنتون دوره کې ما هم درس ویل هم د کور سرپرستي وکړو نیسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تر سره دا هم هم مخته وړل خو په دې وخت کې زه د کور د کارونو بيخي محروم شوم یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وه خو زه بيخي محروم ځکه چې ما وخت نه پیدا کول تر دې حتی چې مور مې چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کوم ته خپل کالي نه تبدیلوې ما سره هیڅ وخت نه او مهم مشکل په دې و چې زه لارې چارې هم وته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو ستانسي وو په هېواد کې بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د رژګار د لارې وو کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارزګه کوم ارزګه زما خو چې کار کول هغه سره په شریکه نو هغه خپل سامان راټول او لار پاکستان ته داشتان سندستي
موږ هم خبر نو مور چې اسې چتی هغه دا کار وکړه زما هم زه هم دې سرپرسته شوم او یو مشوره خو به یې کول ما خیر مور ته هغه خپل دکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري نو موږ تاسو ته ویلی ورته چې تا ورنه وکړو بیا موږ دواړه په شریکه موږ لاړو راشګا ته مور نو مشورې تم راشه دوانه لارو بیا د زمسان کې د چا تلر مجره د تزم ما خور هم و جاله مزل کچو طالبان حکومت وو تقریبا یو دوه میاشتې تیر شوی وو د حکومت نه چې یو دوه کسان طالبان وو ټوپک په لاس دروازه شاته راغلل چې موږ د څه په غوسه همشیرا ما ناوې دارې و روز جمعه ناوی داریم و باز ما میاری ناوی مرجور کنید و نیما پشتو نیما فرسی بیامت اشاره بکن چو تو اوزه و سر خبری که در شد و داری که کمستون زلاری زلاری و سر خبری بکن ما چند کمستون زنشتا تصوراره منگا پا خدمت کیو منگا که این استو ده پنشنده شپا ورز و جمعه شپا و ترتب جو بوری ده ژمی هم هوا ډېر زیات یخ وو د قوس نشت داسې راځي مقربو نشت وو موږ ځې هم ډېر لنډ وو اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړې شرایط هم خراب په دې وخت کې تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې موږ په تمه یو او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی نو څه به وکړو او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې وو زما د خور هغه د هغې جالب دلته مور یم راغلی وو د ورور ښځه یم راغلې دیارې نه ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی وایي دا لور مې یوازې ده داسې نه شي دا طالبان مې په سر نه دي برابر خو دا هم پېغله ده اول ما ورته وویل څه مزه دوکان دې شي بند ته بیا وایي نه څه خبره نه شته باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې وو چې د میدان د غزني نه ناوې راوړې وو څړې سومان هغه بیچاره ناوي اوس هغه مونږ ناوي ته وستان کین هغه بیچاره ناوي ویده کیږي
ټول جالب ده وقت
چې اوس هر څنو د لږن کین مونږ سه مونږ د سهنه دای څه تا په تمه یو خو نو ناوي څه وو کو تا په تمه یو نو ته ځان زړه په حال مونږ سه چې مونږ تاسو د سنگار کې د زړه ختم شه دا ناوي بیا ویده کیږي او خدای دې تاسو وکړو چې دا نه ویل شي چې موږ دې تاسوګار وکړو او شاته طالبان تقریبا دونه بیا لاس کسان ټوک په لاس دروازې شاته او جاري بدل چې هغه استاد کله چې دا نه جوړوي دا لاس نه رسیږي اخر نه دا اجازه یې دې څه چې نه نه دا د خبرې ته دروازه سلکو دې چې یو لاس نه چې لاره مو کې دا باور کو چې تقریبا دونه بیا لاس کسان ناري نن دې ولاړ ټوک کې په لاس و زاو موږ سل یو زلو مو کوچه مانځه د دینه موږ نه یری کو هغه به چې ډیر زیات رتی یری دی له یو خو ډیر په یو سختای باندې موږ هغه ناوین جوړ کړ تقریبا ناوې سره و کسان نور هم و چې د زوم خويندې کې د زوم ورندار هم ور سره و بیا د زوم یو ورندار وای چې ما سم سنگار کا چې خاون می د لندن نه راغل ما خاصه خوان د لندن نه راغلی او څه خصوص چې کار سکار کوي سدان دلري او یو خصوص پر می طالبانو کې د خوان می لندن کې وي خو نو دا څنګه مثلا خوان په لندن کې کوي وای ان ته زما خوان انجینر دی البته ذکر کوي البته درس وای دی البته دندلري نو سلو میشتي ورستا دنیا شتورسته وای راځي افغانستان څنګه طالبانو داسې د خپل اولادونو لېګلي خارج ته او د نور اولادونو ته وای چې جهاد وکړي ما په هغه وخت کې و دا هغه کوم کسان چې د زوم خويندې و هغه لک سندې تر شو د سیمه بد بد کتل دا د سیمه سره چې کوم استاد و هغه راغله وای چې خلای شي چې چپ شه دا څه کې ځان ته جنجال لته من دا خو ته حق خبره ده ګوره په خپل اولادونو باندې څومره زده کړې کړي د بیچاره خوار ولس اولادونو په افغانستان کې نږدې د پنځه ته یا پنځه ته لاړ شي خو دا دي خلې شو لاړل په سبای چې دوی وایي چې موږ یو ځمږ واده ختم شي موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو یعنی هوټل والا ته وایي باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دې سره راځم به کول شل زره افغانۍ به کېدل، دې موږ ته شپږ زره ورکړل. شپږ زره ورکړل او زموږ استاد ته کینی د دېږي اگر میږي دې دېږي اگر نه میږي ام د لکت ما پاس میږي دې. ما ورته اشاره وکړه دا زموږ نیمه مواد ته چې شوې دام واخله دې خو د چا پروا نه لري. هغه بیچاره پیسې واخیستل په ژړا پیل کړه. خو بس هغه د هغه شپې خاطرې هېڅ موږ نه هېرېږي چې هغه نه ویده کېدل او موږ به ورته وایو چې خدای ته به مه ویده کېږه، بیا وروسته ویده شو لږ ځان سنبال کړه چې موږ تا به څنګه چې موږ ووتل چې تقریبا لس نیم بجې شپه وه چې موږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وهه وه، موټر هم هېڅ نه پیدا کېدل، اخر پیاده راغلو.